پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوی. السلام علیکم، پی یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر له خپل نورو همکارانو سره هرکلی کوم. دوستانو، په دې خپرونه کې مو د سر موضوع دا ده چې د افغانستان حکومت د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس تانکزی هغو څرګندونو ته غبرګون ښودلی چې د ولسمشر استعفا ته پکې اشاره سوې ده. دا او نور مسایل په دې خپرونه کې اوریدای شئ. پروانه د افغانستان سیمه نړۍ په مهمو خبرونو پیلوو. سلام، محمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د موقت حکومت د جوړېدو طرحه د پردیو لاسوهنو ته د زمینی برابرولو په معنا وبلله. په هلمند کې تر دیر شو زیات وسلول طالبان وژل سوي. د روسیې حکومت د اپوزیسن د مشر الکسی ناوالنی ورور او نور متحدان په کورونو کې نظر بند کړل. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي په افغانستان کې د لنډمهاله حکومت جوړېدل د پردیو د لاسوهنو د دایمي فرصت معنا لري. حمدالله مهم نن په ټویټر کې لیکلي که طالبانو ولسی بنسټ دینی مشروعیت او کورنۍ تصمیم لرلی، د اوربند پر بنسټ به یې د سولې بین الافغاني مذاکرې جاري ساتله. تر دې مخکې د طالبانو د سیاسي دفتر یو مشر شیر محمد عباس تنگزي ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غني باید استعفا وکړي. بلخوا د جمهوري ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال نن ازادي راډیو ته وویل
افغانان د یو اساسي قانون خاوندان دي چې په دې اساسي قانون کې د قدرت لیست ډېر واضح تعریف شوی دی. افغانان د نظام انقطاع نه غواړي او د نظام انقطاع د افغانانو لپاره په ډېر لوړ قیامت پرېوتلې ده.
تر دې مخکې هم حکومتي چارواکو په افغانستان کې د لنډمهاله حکومت د جوړېدو پر اوازو سخت عکس العمل ښوولی و. د افغانستان د ملي دفاع وزارت په هلمند کې د درې دېرشو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا وکړه. دغه وزارت وایي افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د هوایي ځواک په مرسته پرون په ناوې ولسوالۍ کې پوځي عملیات کړي دي. وزارت نن په یو اعلامیه کې ویلي د دغو عملیاتو په نتیجه کې د طالبانو د یوه پوځي مسؤول عبدالولي او د طالبانو د سرې قطعې د مرستیال عبدالخالق په ګډون درې دېرش وسلوال طالبان وژل سوي دي. وزارت وایي په دغو عملیاتو کې د طالبانو درې موټرونه او دو اتیا میله ډول ډول وسلې او مهمات هم تخریب کړای سوي دي. د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې ځانمرګ برید تر لاسو ډیر امنیتي سرتیري ووژل. د ننګرهار د والي مطبوعاتي دفتر رسنوي ته ویلي چې دا هموی په موټر په مرسته دغه ځانمرګ برید نن سهار د شیرزاد ولسوالۍ د ګندمک سیمې پر یوه پوسته سوی دی. د دغه دفتر په حواله په دې پیښه کې د امن نظم اته سرتیري وژل سوي دي. خو په ننګرهار کې یوې امنیتي سرچینې د نوم نښولو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې په پیښه کې دیارلس سرتیري وژل سوي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دا حمله دوی کړي او 500 سرتیرو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا پکې کړې ده. د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د ځای پر ځای سوي ماین په چاودنې کې د یوه ماشوم په ګډون درې ملکیان وژل سوي دي. د کندهار د امنیې قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته ویل چې چاودنه نن سهار سوې ده.
کندهار پنجوایي ولسوالۍ د صالحانو چمن په سیمه کښې د ملکي وګړو یو زرنج موټرسایکل د وسلوال ترهارګرو په شخصي مین برابر سوی چې چاودنه باندې کړې ده. یو ماشوم او دوه نفره نور په شهادت رسېدلی دي.
د کندهار د امنی قمندانۍ ویان زیاتوي دغه مین وسلولو طالبانو ځای پر ځای کړی و، خو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د مسکو یوې محکمې د اپوزیسیون د زندانی سوي مشر الکسی ناوالنی ورور او ګڼ نور متحدان د دو میاشتو لپاره په کورونو کې نظر بند کړل. دا اقدام په داسې حال کې کېږي چې روسي چارواکي هڅه کوي د دویمې اونۍ په مخه په ملي سطحه د مظاهرو مخه ونیسي. دغه مظاهرې د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی په وړاندې د حکومت پر چلند اعتراض لپاره رابلل کېږي. د ناوالنی پر متحدانو دا پروني اقدامات په داسې حال کې اعلانېږي چې د مسکو پولیسو په مسکو کې پر ګرځېدو راګرځېدو محدودیتونه اعلان کړي دي. پولیسو د غیر مجاز مظاهرو په درشل کې د میټرو و تمځایونه تړلي دي. ناوالنی او متحدان یې په پام کې لري چې سبا په ملي سطحه پراخې مظاهرې وکړي. د ترکیې او روسیې د څار ګډ مرکز به سر له ننه د ارمنستان او اذربایجان ترمنځ د ناګورنو قرباخ په سیمه کې د اوربند څارنه کوي. د ترکیې دفاع وزیر هولوسی اکار پرون ویل چې یو ترکی جنرال او اته دېرش افسران به په دې مرکز کې دیروي. ترکی چارواکو مخکې ویلي و چې دغه مرکز به د آذربایجان په اغدم سیمه کې وي. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د نګورنو قرباغ پر سر تر شپږو اونیو خونړۍ جګړې وروسته په نومبر میاشت کې د روسیې په منځګړیتوب پر اوربان موافقه وسوه. په سیمه کې د اوربان د څارنې لپاره شاوخوا 2000 روسي سولساتي ځواکونه هم ځای پر ځای سوي دي. او د کورونا وایرس د نوې بڼې د خپرېدو په اړه له اندېښنو سره سم د نړۍ ګڼو حکومتونو پر سفرونو تازه محدودیتونه اعلان کړل. بریتانیا، کاناډا، فرانسه، جرمني، پرتګال او چک جمهوریت په هغو هیوادونو کې راځي چې پر نړیوالو سفرونو د محدودیتونو لګولو اعلان یې کړی دی. دا اقدامات په دسل کېږي چې کورونا وایرس د نوې بڼې د په اړه په دې وروستیو کې اندېښنې زیاتې سوې دي او د کورونا وبا خپرېدل لا شدید کړي دي. دغه وایرس چې په خلکو کې په چټکۍ خپریږي، اول په بریتانیا، برازیل او جنوبی افریقا کې کشف سو. د احتیاطي تدابیر په دسل کې لنی چې روغتیایي چارواکي د ارزوي چې د کورونا وایرس ضد واکسین د وایرس د نوې بڼې په وړاندې هم خلک خوندي کوي او که څنګه.
خبرونه مولا زاده ای رادیو اوریدل. د افغانستان حکومت هغه وروستي راپورونو ته خبرګون شو د لې چې پکښې د طالبانو له لوري د ولسمشر د استعفا او هم د موقت حکومت جوړېدو ته اشاره شوې ده.
د افغانان د یو اساسي قانون خاوندان دي چې په دې اساسي قانون کې د قدرت لیست ډېر واضح تعریف شوی.
په همدې تړاو نور راپورونه هم لرو. دا به هم واوري چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د ومشر علي وزیر د ضمانت غونډې په کراچۍ کې د زندان دننه وسوه. د کورونا وایرس له کبله په نړیواله سطحه د سفرونو د بندیزونو په اړه به هم یو راپور واوري. او په دوهمه نیمه کې
کوم مواد چې په قیلون کې دي وی د میوه ورکوي، خو په اصل کې دی هماغه تنباکو. په هغه کې 3000 قسمه ماده تر اوسه شناسایی شوې ده چې په هغه کې 80 قسم ماده ثابت شوې ده چې په صحت باندې مضر دی.
دا نور مسلبت زهرو کاروان په نیوز پروګرام کې واوري. ورزو د خبرونې د سر موضوع ته د افغانستان حکومت د طالبانو د سیاسي دفتر مرستيال شیر محمد عباس تنگزي هغه څرګندونو ته خبرګون شو چې په یو ډول د ولسمشر محمد اشرف غني استعفا ته پکې اشاره شوې ده. دا چې د خبرګونونو ته دی له کابل زما همکار ته وایي بلې مهرباني وکړئ تاسو ژغورو. بل
د افغانستان حکومت د شیر محمد عباس تنگزي څرګندونو ته په خبرګون سره د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمد الله محب وایي چې موقت حکومت د پردیو د مداخلو لپاره د دایمي فرصت په معنا ده. کاغلی موهب تازه په خپل ټویټر باندې لیکلي افغانان د ولسواکۍ په ارزښت او نظام پوهېدلی دي. نور دلته هیڅ اجنډا د تطبیق وړ نه دي او چاته موقع نه ورکوي چې پردي اجنډا دلته تطبیق کړي. د دفتر حال کې د چیم تیره ورځ د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر مرستيال شیر محمد عباس بانیزی په مسکو کې د افغانستان کې د موقت حکومت همدارنګه د ولسمشر غنی استعفا ته اشاره سره ولیدي چې دوی سولې ته چمتو دي. دوی سوله کوي. د افغانستان جمهور ریاست وایي د ولسمشر دوره اساسي قانون ټاکلې ده او اوسنی ولسمشر به در هغه واکې وي تر څو چې یو بل د ولس له لوري ټاکل شوي منتخب کس ته واک وسپاري. د افغانستان د ولسمشر مرستيال ویان د وخان مینه پال ازادي راډیو ته وویل
دا افغانان د یو اساسي قانون خاوندان دي چې په دې اساسي قانون کې د قدرت لیست ډېر واضح تعریف شوی دی. افغانان د نظام انقطاع نه غواړي او د نظام انقطاع د افغانانو لپاره په ډېر لوړ قیامت پرېوتلې ده چې موږ هر څه له لاسه ورکړي دي. بنا هر تصمیم د افغانستان اساسي قانون نیسي او اساسي قانون د ټولو لپاره یو چتر دی.
همدا شان شیر محمد عباس تانیزی په قطر کې د افغانستان د دولت مذاکرې تی پلاوی بیواک او بسم الله یته بللې وای ولې چې په مذاکراتو کې د پلاوی استقلالیت نه لري. تازه په د افغانستان د سولې په شاره کې دولت وزارت ویان د ناجیه انوري دا ډول څرګندونې د مذاکراتو له اصول خلاف بولي او وایي چې دوی چمتو دي چې په اصلي ایجنډا بحث وسی او کوم مقابل لوري څه غوښتنه لري په ایجنډا کې د مطرح کړي. هغه نور همدارنګه زیاته کړې ده چې د افغانستان اسلامي جمهوریت پلاوی په لازم صلاحیت او حمایت سره په دوحا کې د مذاکراتو لپاره حضور لري او مقابل لوري کولای شي رسمي مذاکرات پیل کړي. د تاسحال کې د چې له څو ورځو راهیسې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مذاکراتي پلاوی ترمنځ مذاکرات نامعلوم مودي او نامعلوم دلیل عمل ځنډیدلې دي. په ورته وخت کې د امریکا د نوي جمهور رئیس ادارې د طالبانو سره د امریکا د شوی هو پر درځونې او بیا کتنې خبره کړې ده چې افغانستان دولت یې هرکلی کړی ده. همدارنګه طالبانو ویلي دي چې دوی دغه هوکړې ته ژمن دي. بله
ډېره زیاته مننه کوم. لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې دا خبره هم کړې ده چې د طالبانو او امریکا ترمنځ تړون باید له سره وارزول سي. دا خبره په خپل افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم کړې ده او هم د موقتو حکومتونو د پایلو ته په یو اشاره سره په یو آنلاین بحث کې خبرې کړې دي. څرګندونه کړې دي هغه ویلې دي چې موقت حکومتونو کې د خلکو ویني توې سوي او د منلو نه دي. شغلی غنی دا خبره د اسپین په نوم د بشري مطالعاتو انسټیټیوټ په آنلاین بحث کې کړې ده. په دې اړه به نور تفصیل سیف الله ستانکسیس خبرو.
ولسمشر اشرف غنی یو وار بیا د موقت حکومت د غوښتنو پر ضد توند خبرګون وښو دا ویل کابل موقت حکومتونو ړنګ کړ. ولسمشر اشرف غنی بیګا د اسپن انسټیټیوټ په یو آنلاین بحث یا ویبینار کې د سولې امنیتی وزې بهرنیو ځواکونو او نورو مهمو مسلو په تړه وغږید. د وسلوالو طالبانو یو شمیر لوړ پوړو غړیو له هغې ډلې د سیاسي ډلې مرستیال شیر محمد عباس تانیگزی تازه ټینګار کړی چې اشرف غنی دې واک پرېږدي. د اسپن انسټیټیوټ د بیګانی بحث چلوونکي له افغان ولسمشر وپوښتل چې ولې حاضر نه دی د سولې لپاره واک یو موقت حکومت ته وسپاري. افغان ولسمشر په جواب کې وویل
They've led to bloodshed.
مونږ موقت حکومتونه درلودل دیوینو په تویولو سر شو. کابل په 1992 کال کې دیو موقت حکومت لخوا وران شو. یو صدر اعظم خپل ولسمشر بمباراو او ولسمشر هم بیرته صدر اعظم سره جنگیده. صدر اعظم حکمتیار هیڅکله کابل تر نه غي. مونږ په مکه، هرات، چراسیا او جلال آباد کې تړونونه درلودل مګر یو هم کارونه.
هغه ټینګار وکړ چې دای د سولې خند نه دی ګرځیدلای بلکې د اساسي قانون د پلي کولو لپاره مکلف دی او جمهوریت معاملہ نشی کوله. ولسمشر غنی ویل د سولې لپاره څلور سو خطرناک طالب بندیان خوشی کړل او اوسی 90% برته د جنگ په لیکو کې دي. د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې تر خبرو مخکې د ډلې شاوخوا 15,000 بندیان خوشی کړي چې پکې د افغان ولسمشر په خبره څلور سو خطرناک مجرمین هم شامل وو. خو افغان ولسمشر وایي طالبانو د سولې لپاره هیڅ ګام نه دی اخیسته او رستر بلې تاوتریخوالی زیات کړي.
The Taliban's narrative was that they defeated the United States.
د طالبانو روایت دا و چې ګواکې هغوی د امریکا متحده ایالاتونو ته ماته ورکړي او امریکا او ناتو په تیښته کې وو. اوس قوي ډیپلوماسي او په شرایطو پورې تړلې تګلارې باندې ټینګار مونږ ټول د دې جوګه ګرځوي چې با مفهومي مذاکره سره پیل
کړو. افغان ولسمشر د دې ترڅنګ چې د سلام مشورو لپاره افغانستان ته د امریکا د نوې ادارې دی و ټیم دراتلو خبر ورکړ. هله یو خو د چې د امریکا نوې اداره په څو اونیو کې د امریکا طالبانو د تړون ارزونه بشپړه کړي. لترهګرو سره د اړیکو پرې کول، د تاوتریخوالي کمول او د خبرو پیل هغه درې مهم مسایل دي چې تمه ده د امریکا د نوې ادارې لخوا به ارزونه کیږي. امریکایي او افغان چارواکو په دغو درې واړو برخو کې تر اوسه پورې طالبان پړ بللي. هغه ډله چې وایي د دوهې د تړون په اساس په خپلو ژمنو ولاړه ده.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د تاسو د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. دوستانو د ازادي رادیو هر ورځ د سهار لو د ماشم تر وبجو پر منځنۍ چپه 12 شپږنوي او په څو شارونو کې د اف ام پر 3.15 صفه هم خبرونه لري. اوس په د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وورو.
په کابل کې نن د زعفرانو نندارتون پرانستل شو. د دغه نندارتون د جوړونکو شرکت مشر سمیر متین نن ازادي راډیو ته وویل د دې درې ورځنی نندارتون موخه د افغانستان زعفرانو ته بازار موندنه ده. د خاغلی متین په خبره په دغه نندارتون کې نږدې دېرش شرکتونو په 15 غرفو کې زعفران نندارې ته ایښی دي. د نوموړي په وینا دغه درې ورځنی نندارتون د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې او د مډرن میتود شرکت لخوا جوړ شوی. دا په داسې حال کې ده چې سمده وړاندې د افغانستان زعفران د ښه کیفیت او ذائقې له پلوه د اروپایي ټولنې د ذائقې انسټیټیوټ له لوري لومړی مقام خپل کړ. د سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو په خبره د افغانستان زعفران د کیفیت له پلوه بې بدیله دی. د افغانستان د ځمکني ترانسپورت د همغږۍ شورا د ترانسپورتي فعالیتونو په وړاندې پرتو خنډونو او ستونزو له امله نن اعتراضیه ناسته وکړه. د دې شورا مشر تله محمد عثمانزوی نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی دغه اعتراضیه ناسته د مخ په زیاتېدونکو ننګونو او د ستونزو د هواري په برخه کې د ترانسپورت وزارت د نه پاملرنې له امله کړې ده. په دغه ناسته کې د هرات، تورخم، حیرتان او غلام خان بندر سازو ګډون کړی. د نوموړي په وینا کچېرې د ترانسپورت وزارت د دوی ستونزو ته حل لارې ونه مومي، دوی به د هیواد په څلورو زونونو کې خپل فعالیتونه ودروي. د لارو په اوږدو کې امنیتي ستونزې او بې موجبه د پیسو اخیستل نورې هغه ستونزې دي چې سوداګر ترې په کور دننه سر ټکوي. هڅه مو وکړه څو په دې اړه د ترانسپورت وزارت نظر هم ولرو، خو له پرلپسې اړیکو سره هم دغه وزارت خبرو ته حاضر نه شو. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 25 پوله، یو یورو 3.9 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.04 افغانۍ 60 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 55 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 30 پوله، زر هندي روپۍ 1.55 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1.30 افغانۍ.
دوستانو د خبرونو د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلکسي پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس یو نړیواله موضوع. په داسې حال کې چې په نړۍ کې د کورونا وایرس د نویو بڼو د خبرېدو له کبله اندېښنې په زیاتېدو دي، حکومتونو د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د خلکو پر سفر نوي محدودیتونه لګولې دي. روغتیایي چارواکي اندېښنه لري چې د کورونا پر ضد اوسنۍ واکسین شایي ونه کړای سي چې خلک د کورونا د نویو بڼو پر وړاندې خوندي کړي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل راکوي.
د کورونا وایرس د دریو نویو موندل شویو بڼو د خبرېدو له کبله په ټوله نړۍ کې اندېښنې زیاتې شوې. کاناډا، برتانیا، فرانسا، جرمني، پرتګال او چک جمهوریت د هغو هیوادونو له ډلې دي چې د دې نوې څپې د مخنیوي لپاره پر نړیوالو سفرونو تازه محدودیتونه لګولي. په اروپا کې چې هسې هم محدودیتونه لګېدلي، حکومتونه د لا سختو بندیزونو د لګولو په برخه کې اقدامات کوي، ځکه د کورونا د نویو بڼو موندل ښیي چې دا ویروس په چټکۍ سره د نړۍ ډیرو هیوادونو ته رسیدلی دی. په برتانیا، برازیل او جنوبي افریقا کې د کورونا د نویو بڼو موندل دا اندېښنې زیاتوي چې ښایي دا وبا تر دې هم خطرناکه شوې وي. فرانسه وایي خپلې پولې سر له سبا د غیر اروپایي هیوادونو د وګړو پر مخ بندوي. د فرانسې صدراعظم ژان کاستکس دا اقدامات پرون د جنوري په 9 د روغتیایي امنیت له بیړنۍ غونډې وروسته اعلان کړل. هغه د کورونا نوې بڼې ډېرې خطرناکې وبللې. برتانیا وویل چې متحده عربي امارات، بروندي او رواندا د هغو هیوادونو په فهرست کې شاملوي چې هغوی ته تګ راتګ ممنوع دی، او جرمني به سر لننه برتانیا، ایرلند، پرتګال، برازیل او جنوبي افریقا ته چې د کورونا نوې بڼې سخت ځپلې دي پر تګ راتګ بندیز ولګوي. چک جمهوریت هم د بهرنیو وګړو لپاره پر غیر ضروري سفرونو بندیز لګولی. روغتیایي چارواکي د کورونا د نوې څپې په اړه خبرداری ورکوي او پوښتنه کوي چې آیا د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د کورونا وایرس پر ضد جوړ شوی واکسین به خلکو ته په تیره په برازیل او جنوبي افریقا کې د دې ویروس د موندل شویو بڼو پر وړاندې لازم معافیت ورکړي که نه. په امریکا کې د ساري ناروغي د مخنیوي مسؤل ډاکټر انټونی فاوچی پرون د جنوري په 9 په سپینه مانی کې په یو خبري غونډه کې وویل د کورونا د نویو بڼو د چټک سرایت معنا دا ده چې د واکسین جوړولو کمپنۍ د روغتیايي بحران لراتلو مخکې باید د نوي واکسین جوړولو ته چمتو وي. فاوچی وویل دا حالت ټول نړۍ ته د خبرداري یو زنګ دی او زیاته کړه چې د کورونا په جوړښت کې د نورو بدلونونو لراتلو مخکې خلکو ته ژر تر ژره د دې ویروس پر ضد واکسین ورکول ډیر ضروری دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت
کردیم.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
زموږ غلا زده رادیو اوري د پښتون ژغورنی د غورځنګ د ومشر علي وزیر د ضمانت غونډه په کراچي کې د زندان دنه نوسوه. علي وزیر نږدې و میاشت وسو چې نیول سوی دی. په دې اړه د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال کراچي څخه راپور کوي.
د علي وزیر او د هغه د ملګرو د مقدمي اوریدنه د جنوري په 9 د کراچي په زندان کې وشوه. د قضيه د اوریدنو وروسته د هغه وکیل قادر خان اډوکیټ مشال لیډو ته ویل پولیسو عدالت ته د سن حکومت د کابینه هغه ثبوتونه یا منټس هم وړاندې کړل لکه مل عمله چې په علي وزیر او په نورو کسانو په زدي په مقدمه کې د تر هرګري دفي شامل کړي وي.
هغه چې کوم عدالت کې کاغذات پېښ کړو نو باغې کې د پروسیکیوټر جنرال اجازه تم او د کابینټ میټینګز هم ټول راوستیو هغه پرمیشن پکې نو.
خان اډوکیټ زیاته کړه چې علي وزیر او د پی ټی ایم د نورو غړو په 6 دسمبر د سوراب ګوټ جلسې ته خړی ویناګانو د پنجاب رازنګ لیبورټری ساينس رپورت هم عدالت کې جمع کو.
پنجاب فورنزیک لیبورټری چې کوم رپورت ورکړی دی هغه سرټیفیکیټ هغه دا ویلی دی چې کوم ویډیو دا هغه کې خوسه ایډیټینګ نه دی شوی او د آډیو باره کې دا ویلی چې بای مونږ سره هغه حالات نشته نو په دی وجه مونږ د آډیو باره کې سن شو ویل.
په خوانی عدالت د قومي اسمبلی غړی علي وزیر او د پی ټی ایم نور غړي په 1 دسمبر د کراچي په مرکزی زندان استولی وو. د علي وزیر او د نورو نیولې شوی کسانو د کراچۍ په منځني زندان کې یو میاش پوره شو. پولیسو په وړاندې د ټول کسان په 20 جنوري د کراچۍ په زندان کې دننه د تر هرګري عزت عدالت ته وړاندې کړی وو. عدالت د بلی اوریدنې د پاره 20 جنوري نیټه ورکړی وو. علي وزیر سره په زندان کې د پی ټی ایم د کراچۍ غړي 13 د دسمبر په 13 له هغه وروسته نیولې شوی وو چې د علي وزیر د نیولې کېدو په ځدی په کراچۍ کې احتجاج کړی وو. علي وزیر د دسمبر په 14 له هغه وروسته نیولې شوی وو چې نوموړي د پیښور د آرمی پبلک سکول د وجلې شوی ماشومانو د شپږم تین په غونډه کې ګډون او وینا کړی وو. خو د پیښور پولیسو ویلی وو چې علي وزیر د سن صبح د پولیسو په غوښتنه نیولې دي. پولیسو په علي وزیر او په مرګري په 13 د دسمبر په 6 نیټه په کراچۍ کې د پښتون ژغورني غورځنګ د جلسې په مهال د ریاست ضد ویناګانو تور پورې کړی دي. خو پښتون ژغورني غورځنګ دا تور ردوي او وایي چې د سولېزي او قانوني مبارزې د لارې د پښتنو حقونه غوړي. پښتون ژغورني غورځنګ د دسمبر په 6 د کراچۍ په سوراب ګوټ کې جلسه کړې وه چې پکې زرګونو خلک شریک. پښتون ژغورنی غورځنګ د علي وزیر د گرفتاری په ضد د هیواد په جلا جلا سیمو کې احتجاج هم کړی وو او د علي وزیر د خوشی کولو غوښتنه کړی ده.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
سلام مخکې تر دې چې بلې برخې ته ورسو نور راپورونه واوري د کابل چاپ او ورځپاڼو غورچان زموږ همکاري په کابل کې کتلې دی لاغې به وورو چې پر کومو مسایلو تمسوي دي.
رحیم مدنیت ورځپاڼې لیکلي په امریکا کې د نوي حکومت پر مسله کې دوه سره طالب ډلې د سولې پروسې ته شا کړی او په سفرونو بوخت ده. ورځپاڼې لیکلي دغه ډله اوس د امریکا له سیاسي حریفانو سره د اړیکو په جوړولو لګیا ده او هڅه کوي چې له دې لارې پر ځان فشارونه راکم کړي. لیکوال د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون چارواکو تازه څرګندونو ته هم اشاره کړې چې طالبان یې د تړون څخه په سرغړونې تورن کړي دي. د لیکوال په باور د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي یاتې دل د دې ادعا روخانه ثبوت دی. ورځپاڼې لیکلي په حقیقت کې دا ډله د سیمه ییزو سلام مشورو لاري د مالی او سیاسي ملاتړ کوونکو د منتلو هڅې کوي تر څو تاوتریخوالي ته دوام ورکړي. هشت سو ورځپاڼې هم اندېښنه ښودلي. لیکلي د سولې پروسه د جدي ګواښونو سره مخ شوې ده. ورځپاڼې لیکلي طالبانو په خپلو غلطو کړنو سره د سولې فرصت له خطر سره مخ کړی. د ورځپاڼې په وینا د ډلې ته څو ځله خبرداری ورکړ شوی چې د تاوتریخوالي کچه راټیټه کړي خو په خبرې طالبانو جدي ونه نیوله. ورسپانې د پینټاګون ورستۍ ارزونې ته اشاره کړې چې پکې راغلي طالبانو د دوهې هوکړه د غاړه نه دی ښې، له القاعده شبکې سره یې اړیکې نه دي پرې کړې او د تاوتریخوالي کمولو ته ژمن نه دي. د لیکوال په باور که طالبان له متحده ایالاتو سره د شوي هوکړې موارد عملي نه کړي، امریکا به اړ شي چې د مذاکرات ودروي. د ورسپانې په خبره امریکا د سولې په هوکړه بیا ځلي غور کوي او بدلونونه احتمال لري چې له طالبانو سره د خبرو اترو امکانات او موجوده فرصتونه له منځه یوسي. او هیواد دولتي ورسپانې د باختر خزانې خوندیتوب ته سرمقاله ځانګړې کړې ده. تر دې وړاندې ولسي جرګې ویلي و چې ګنې باختر خزانه خوندي نه ده او دا خزانه د کوم بل هیواد ته لیږدول شي، خو هیواد دولتي ورسپانې ډاډ څرګند کړی چې باختر خزانه د افغانستان د خلکو ملکیت دی او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په ګډون به د افغانستان اسلامي جمهوریت ساتنه کوي. لیکوال د افغانستان د دې ملي پانګې د لیږد او بل هیواد ته د سپارلو وړاندیز غیر مسؤلانه او د هیواد د لوړو ګټو خلاف بللی.
زموږ اخلاص د رادیو اوري ورزو کونر ته چیرچی اوسیدونکو له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو څخه غواړي چې د سولې خبرو ته دوام ورکړي او ژر تر ژره اور بند وکړي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې اوري.
د کونر قومي مشران په جنگ کې لخکیل خواوو د سولې خبرو ته دوام ورکول غواړي. د دوی په خبره چې په روانه جګړه کې یوازې افغانانو ته مالی او ځاني زیانونه اوړي، نو دواړو خواو ته پکار دي چې د جګړې په ځای سولې او اوربند ته لومړیتوب ورکړي. د خاص کونړ ولسوالۍ قومي مشر تاوس خان:
طالبان زمونږ ورونه دي، هغه زمونږ د ولس جز دی، هغه زمونږ د خاورې جز دی، هغه زمونږ خلک دي. مونږ د هغوی مرګ نه غواړو، مونږ د هغوی زخمي کېدل نه غواړو. هغه زمونږ ورونه دي، د هغوی درد زمونږ درد دی، د هغوی دغه بیلتون زمونږ دپاره یوه لویه ستره ضایع ده. چې دا ضربې چې دې خاورې دې ملت ته رسیږي، دا تاوان نقصان چې دې ملت او دې خاورې ته رسیږي، دا دې طالب ته رسیږي، دا دې دولت ته رسیږي، دا دې ملت ته رسیږي.
یو بل قومي مشر محمد طالب د افغان حکومت او د وسلوالو طالبانو له مشرانو غواړي چې نور د شخصي ګټو او غوښتنو لپاره د افغانانو ویني نه تویوي.
موږ د طالب او د دولت نه دواړه د غوښتنه ده چې په دې ملت نور ظلم مکوي، بس دا ملت نور پرېدی. دا ملت هر سار په ایر پاتېږي او د ماښام پورې کېږي. هر شپه داسې کور په افغانستان کې نشته چې باغي کې بیر نه، ځکه یو سړی چې شهید هغه که طالب کې شهید کېږي هم افغان شهید کېږي، او که هغه په دولت کې شهید کېږي افغان بچی دی. خلکو ته په سر دي نور سوداګري نه کوي څوک او بس.
د محمد طالب په خبره چې لوربند څخه پرته د سولې خبرې مثبته پایله نشي ورکولې.
اوربند چی نهی چې دوه کسان نخی دی او جګړه جنگ روان خو یو پلمانی گزارونه کوي کنه، نو خبرې خونه کوي کنه. کله چې اوربند وشي او د هغه په منځ کې میزګړی توب شي، هغه سره کین خبر ده چې شنه خدي هستی، هغه خبره به حل کیږي کنه، خو په جنگ کې خبر نه حل کیږي.
د کونړ اوسیدونکو په داسې حال کې په جګړه کې لخکیل خواو د جګړې پای ته رسولو غوښتنه کوي چې د امریکا متحده ایالاتو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د شوې هوکړې کال پوره کیږي، او همداراز په بین الافغاني خبرو هم میاشتې تیریږي، خو لا هم په افغانستان کې توده جګړه روانه ده او هر ورځ پکې افغانان د سر او مال قرباني ورکوي.
تاسو لا پیغامونو
زمان ورونو زده غوادی آباد ول صالح د کونړ ولایت نه حاجی شیراسان خبرې کوم. او د افغانستان ټول شریف ولس ته خپل سلامونه وړاندې کوم. دا چې د چوکۍ په دره کې تقریبا 15 کلو نه سیوالي او 15 کیلومتر سره کې په خپل لاسونو جوړ کړل دی، اوس بارانونو خراب کړل دی. او د حکومت او لوړو چارواکو نه مې هیله لاله چې د دغو خلکو دغه مشکل حل او فصل کړي. هغه ځاینه چې مریض اروان کړي او دلته د غازی آباد مرکز سره رسوي یا د کوما په حالات کړي او ته په لارې مړي. وسلام په احترام.
زه د ارزګان د ولایت د خاص روزګان د ولسوالۍ څخه جهانګیر جهرانی خبره کوم. د خاص روزګان په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د بریدو څخه ولسي وګړي ډېر سخت تنګ دي. اخوا ته د داعش ځواکونه هم تر 1200 پورې کډوالي کورنۍ د خاص روزګان د متګزو په سیمه او د سرتنګي په سیمه کې د خلکو په کورو کې په زور اړولې دي. زموږ د دولت څخه دا هیله ده چې د خاص روزګان ولسوالۍ ته توجه وکړي او په خاصه توګه د خاص روزګان د ولسوالۍ د وګړو سره مرسته وکړي. مننه. سلام علیکم.
زه نقیب الله افغان د ننګرهار ولایت د خیي ولسوالۍ نه د ولسي جرګې نه ډېره مننه چې د ولسمشر د همدا درخواستونه او پیشنهاد کوي چې د مامورینو د معلمینو او د نورو وظیفو والاو لکه د اردو والاو تنخواګانې جیږي، ځکه چې اقتصاد د ولس ډېر ضعیفه دی. د یو کس په سر چې دی دیارلس کسه فامیل پنځلس کسه فامیل او زما خپله چې دی اوه دانې نجونې دي او یو غریبۍ ته ناست یم او خولي خرڅومه. کله یو سل لپۍ پاتې شي کله یو نیم سل لپۍ پاتې شي، ځکه خلکو سره پیسې نشته. هر په سوداګانې څه سره واري، مطلب خلکو سره پیسې نشته، سودا به موږ څه کړو. چې ولسي جرګه دې د خاطره دا مطالبه کوي چې دا تنخواګانې جګې شي، د ولس روزګار روان. بس سلام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
په کابل کې 12:30 سوی. یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرټکی کې له سالم محمد صالح خبرو.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محیب وایي په افغانستان کې د لنډمهاله حکومت جوړېدل د پردیو د لاسوهنو د دایمي فرصت معنا لري. تر دې مخکې د طالبانو د سیاسي دفتر یو مشر شیر محمد عباس تنگزي ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غني باید استعفا وکړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت په هلمند کې د 3 وسلوورو طالبانو د وژل کېدو ادعا وکړه. دغه وزارت وایي چې افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د هوایي ځواک په مرسته پرون په ناوې ولسوالۍ کې عملیات کړي چې په نتیجه کې د طالبانو یو پوځي مسؤول عبدالولي او د طالبانو د سری قطعې مرستیال عبدالخالق هم وژل سوی. د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې ځانمرګ برید تر لاسو زیات امنیتي سرتیری وژل. د مطبوعاتي دفتر په حواله په دې پیښه کې 8 سرتیری وژل سوي، خو یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د وژل سو سرتیرو شمیر 1500 ته رسیږي. ځانمرګ برید د شیرزاد ولسوالۍ په ګندومک سیمه کې پر یوه امنیتي پوسټه سوی دی. د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د ځای پر ځای سوي ماین په چاودنې کې نن سهار د یو ماشوم په ګډون 3 ملکیان وژل سوي دي. د مسکو یوې محکمې د اپوزیسیون د زندانی سوي مشر الکسی ناوالنی ورور او ګڼ نور متحدان د 2 لپاره په کورونو کې نظر بند کړل. دا اقدام په داسل کېږي چې روسي چارواکي هڅه کوي د 2 اونۍ په مخه په ملي سطحه د مظاهرو مخه ونیسي. د ترکیې او روسیې د څار ګډ مرکز بسر لننه د ارمنستان او اذربایجان ترمنځ د نګورنو قرباخ په سیمه کې د اوربند څارنه کوي. د ترکیې دفاع وزیر پرون ویل چې یو ترکی جنرال او 8 افسران به په دې مرکز کې دیروي. او د کورونا وایرس د نوې بڼې د خپرېدو په اړه له اندېښنو سره سم د نړۍ ګڼو حکومتونو پر سفرونو تازه محدودیتونه ولګول.
د اسلام محمد صالح خمنانه دوستان اوسم د ژمنې سره سم د زهرو کاروان اونیس پروګرام اوریدو ته بلنه درکوم.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. دا د دې اونۍ د زهرو کاروان لخبرونې سره ستاسو په خدمت کې يم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې سیګار وای هغه پیسې چې له افغانستان څخه د باندې وړل کیږي ډېر برخه غیر قانوني په تیر بیا له نشي موادو څخه لاسته راغلي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه واورو.
له ایران څخه افغانستان ته تر 500 کیلوګرامو ډیرو کیمیاوي موادو د قاچاقو مخاوني ولشوه. د هرات د امنیت قمندانۍ ویاند عبدالحد ولیزاده ازادي رادیو ویل 5350 کیلوګرامه کیمیاوي مواد چې ایودینومیګي د پټاټو یا کچالو په بوجوي کې پټي خودل شوی او په پام کې بچي له ایران څخه افغانستان ته قاچاق او بیا د هیروینو جوړولو لپاره هلمند ولایت ته قاچاق شي د هرات په گذره ولسوالۍ کې ونیول شول. د دې نشي موادو د قاچاقو په تور موټر چلونکو هم نیول شوی دی. په ننګرهار ولایت کې د 2 ځانګړو عملیاتو په نتیجه کې تر 100 کیلوګرامو ډیر نشي مواد ونیول شول. لومړی عملیات چې له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د دلوي د میاشتې پر 8 نیټه د ننګرهار ولایت په نازیانو ولسوالۍ کې وکړل، په نتیجه کې تر 100 کیلوګرامو ډیر تریاک ونیول شول. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ د رسنیو دفتر وایي چې دوهم عملیات د جلال آباد د چمتلي سیمې پر یو کور وشول چې په نتیجه کې کیلوګرامه هیروین ونیول شول. د دې نشي موادو د ساتلو په تور څوک ندی نیول شوی. د کابل لبیلا بیلو سیمو څخه تر 200 ډیر معتادین راټول او د معتادینو روغتي مرکزونو ته یوړل شول. د عامه روغتي وزارت د معتادینو د درملنې د ملي پروګرام مسول محمد شعیب شهرام وای چی دا کمپاین د کابل په سره شمالي او په لسوخته سیمو کې وشو. د یادونه ورته چې په دې کمپاین کې د عامه روغتي وزارت د نشي موادو غوښتنې کمالو ریاست، پولیسو، کار او اجتماعي چارو وزارت وانډه دلوده. د دې کمپاین په نتیجه کې 215 به سرپناه معتادین چې د جمی د یخنۍ لملای ژوند له غواخ سره مخور راټول او د معتادینو روغتي مرکزونو ته یوړل شول.
او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په زابل ولایت کې 40 کیلوګرامه نشي مواد له قاچاقکونکو سره یوځای ونیول شول. د زابل ولایت له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو مدیر عبدالرازق خدام رسنۍ ته وویل د دوی پولیسو کلات ښار ته د ننوتلو په دروازه کې د موټرو د تلاشۍ پر مهال 10 کیلوګرامه ښیښه، نږدې 10 کیلوګرامه هیروین او 18 لیټره تیزاب ونیول. دا تیزاب په یوه مازدا موټر کې پټ ایښودل شوی و. د دې موادو د قاچاق په تور د تنه هم نیول شوی دی.
د نشه یي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمه پیښه واورېدې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. سیګار وای هغه پیسې چې له افغانستان څخه د باندې وړل کیږي ډیره برخه غیر قانوني په تیر بیا له نشه یي موادو څخه لاس ته راغلي دي.
طالبان چې د نورو قانوني موادو نه د قانوني پیسې نه دومره زیات امکانات له دهقان نه نشي لاسته راوړلی ځکه د وشر په نامو باندې پیسې ټولې له دهقانانو نه.
په یو بل راپور کې به واوري چې په اجتماعي شبکو کې د نشه یي موادو تمثیل او ننداره ځوانان نشو ته هڅوي.
باید هر دو محیط بسیار مسئول
دواره چاپیریال مهم دی. باید ځوانانو لپاره هم مجازي او هم حقیقي چاپیریال ډیر خوندي وي.
د کونړ ولایت لامنیه قمندان سره مرکه لرو.
عموما په کونړ کې موږ تولیدات د نشه یي موادو نه لرو. د اکثره نورو ولایتونو نه دغه تاریخ د جړی بابا د لارې داخلي
د نوید خاطره اورو چې وای د نه اهل او انډیوالانو له عمل په نشو اخته سوم.
کور نه به کبل د جواخې سبو مال زه د خرڅوم د بیکاره شین دا به خرڅول بس مخنیو نه کو پوښ چې د نشه یي شو.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
لاسونه پورته کړئ زای په زای ودارې کوي خورې کوي ما
او د تورجانا لزای ونه خوري زه پولیس یم دخل دې امداسي خلاص فريدا.
اوس خبرونه د سیګار په سرګندونو پیلو چې وای هغه پیسې چې له افغانستان څخه د باندې وړل کیږي ډیره برخه غیر قانوني په تیر بیا له نشه یي موادو څخه خلاص تراغلي دي. د افغانستان د بیا رغونې د سار امریکایي بنسټ یا سیګار وای په سلو کې تر شپېتو ډیره هغه پیسې چې د هوایی ډګرونو لاله له افغانستان څخه د باندې وړل کیږي غیر قانوني دي او ډیره برخه د نشه یي موادو لاله لاس تراغلي دي. د سیګار په تازه راپور کې راغلی چې د نړۍ په سلو کې تر اتیا ډیر تریاک په افغانستان کې تولیدیږي او دا تریاک له هغو کوکنارو څخه ترلاسه کیږي چې د طالبانو تر نفوذ لاندې سیمو کې کرل کیږي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د افغانستان د بیا رغونې د سار امریکایي بنسټ یا سیګار څېړنې ښیي چې په تیرو شلو کالو کې له افغانستان څخه نورو هیوادونو ته د نغدو پیسو قاچاق د افغانستان د حکومت لپاره یو جدي ګواښ دی. د سیګار په دې راپور کې د 2018 میلادي کال د اسنادو څېړنې یاد سوي دي. په دې راپور کې یادونه سوي چې یوازې په یو کال کې د هوایي ډګرونو او پلو لاري له افغانستان څخه 4.5 میلیارډ ډالر ایستل سوي دي. په دې پیسو کې ډیری هغه پیسې شامل دي چې غیر قانوني او یا د نشي موادو د کاروبار لاري لاس ته راغلي دي. د سیګار اداره زیاتوي هغه پیسې چې له افغانستان څخه ایستل کیږي په سلو کې 15 هغه پیسې دي چې د غیر قانوني لارو څخه ترلاسه سوي دي. د دې پیسو ډیره برخه د نشي موادو له کاروبار څخه لاس ته راغلي دي ځکه چې له 2015 څخه بیا تر 2016 میلادي کلونو پورې د نړۍ د ټولو تریاکو په سلو کې 40% یوازې په افغانستان کې تولیدېدل. دا تریاک په سلو کې 50% په هغو سیمو کې کرل کیږي چې د طالبانو تر نفوذ لاندې دي. د طالبانو نیمایي مالي لګښت له همدې نشي موادو له لارې ترلاسه کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو په 2018 میلادي کال کې د امریکایي په نړیوال هوایي ډګر کې داسې ماشینونه نصب کړل چې 1,00,000 امریکایي ډالر به یې درلودل. دا ماشینونه د دې لپاره نصب شول چې تر خپل ټاکلي حد پیسو د وړلو مخه ونیول شي. دا ماشینونه د هغو تورو او غیر قانوني پیسو د څیړنو ظرفیت هم لري چې له هیواد څخه د باندې وړل کیږي. د افغانستان د شفافیت د سانه دولتي ټولنې د اړیکو مسؤل ناصر تیموري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د تور پیسو سپینول کلونو کلون رئیس په افغانستان کې دوام لري چې د نشي موادو لاله لاسترغلي پیسې هم یو برخه ده.
جریانای مالی غیر مشروع
په افغانستان کې غیر مشروع مالی جریانونه په پراخ ډول موجود دي چې د تور پیسو سپینول هم د دې جریانونو یو برخه ده. د نشي موادو کاروبار، د مالیاتو نور کول، فساد او نور جنایي فعالیتونه په دې جریانونو پورې تړلې دي. په سلو کې 15 مالی جریانونه غیر مشروع دي. دا جریانونه خپل فساد ته رسمي پولو، هوایی ډګرونو او د سیاسي اړیکو له لارې دوام ورکوي.
د افغانستان په کورنیو چارو وزارت کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته ومنله چې په روان شمسي کال کې بیا هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت ډیر سوی او ډیره برخه د طالبانو تر نفوس لاندې سیمو کې کرل کیږي. د زابل پخوانی والی او سیاسي تحلیلګر محمد اشرف ناصری وایي چې کوکنار د طالبانو لوی مالی سرچینه ده. طالبان له مافیایي ډلو سره په ګډه همکاري د نشي موادو کاروبار ته دوام ورکوي.
طالبان چې د نورو قانوني موادو نه د قانوني کیسه نه دومره زیات امکانات له دهقانانو نشي لاسته راوړلی، ځکه دوی د وشر په نامو باندې پیسې ټولې له دهقانانو نه په خپله منطقو کې. نو کوکنار یوازنی شی ده چې د دوی لپاره زیات مالی عایدات ترلاسه کړي. د هغې له وجې نه د نشي توکو مافیا او طالبان په ګډه باندې دهقانانو یا بزګران دي ته هڅوي چې هلته کوکنار وکړي.
که څه هم طالبانو تر دې مخکې ازادي راډیو ته په یوه لیږل شوي لیکلي پیغام کې د نشي موادو په کاروبار کې لاس درلودل رد کړي دي، خود امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت او سیګار ادارې څېړنې ښیي چې طالبان هر کال د نشي موادو له کاروبار څخه 200 میلیونه ډالر ترلاسه کوي.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو پر راپور کې مو واوریدل هغه پیسې چې له افغانستان څخه د باندې وړل کیږي ډیره برخه غیر قانوني په تیر بیا له نشي موادو څخه لاس ته راغلي دي.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې په اجتماعي شبکو کې د نشي موادو استعمال او ننداره د دې سبب کیږي چې ځوانان نشو ته وهڅول سي. د امیر روغتیا وزارت د نشي موادو غوښتنې کمول او ریاست مسلکي معاون عبدالشکور حیدری وایي چې که د ځوانانو لپاره مناسب چاپیریال برابر نشي او په اجتماعي شبکو کې د نشي موادو استعمال او ننداره همداسې دوام وکړي، امکان لري چې ځوانان نشو ته مخه کړي. ارواپوهان په دې اړه وایي چې هغه درواغجنه خوښي چې معتادین یې په اجتماعي شبکو کې ښیي روغ ځوانان نشو ته هڅوي. په دې اړه زموږ د همکار چمتو کړی راپور واوري.
معتادین د ښار په هر څنډه کې راټول شوي دي. اندا چې د تعلیمي مرکزونو څنګ ته هم ډډه لګولې او د خلکو په مخ کې نشي کوي، خو پر دې سربیره اوس په اجتماعي شبکو کې هم داسې ویډیوګانې لیدل کیږي چې معتادین نشي مواد استعمالوي او د دې کار ننداره وړاندې کوي. په تیر بیا چارس او ټابلیټ کا ګولې ډېری په اجتماعي شبکو کې خودل کیږي. په دې ویډیوګانو کې معتادین په دروازو ځانونه داسې ښیي چې ګواکې دوی ته نشي ډېر خوند ورکړي، ډیر خوختي او د خلکو په می هم ځنو تر اړولې دي. د عامې روغتیا وزارت د نشي موادو غوښتنې کمول ریاست مسلکي معاون عبدالشکور حیدری آزادې راډیو ته ویل د ځوانانو د سلامي وادي لپاره سالم چاپیریال ته اړتیا ده، ځکه چې ځوانان له ټولنې په دې ربیع خپل همزولو او سیالانو څخه ژر تقلید کوي. هر څه چې هغوی کوي دوی هم ځینې زده کوي.
باید هر دو محیط بسیار مسئول
دواله چاپیریال مهم دی. باید ځوانانو لپاره هم مجازي او هم حقيقي چاپیریال ډیر خوندي وي، ځکه ځوانان تل یو شی خپل سیالانو او همزولو څخه زده کوي. د نشي موادو تمثيل او ننداره په چیرې به اجتماعي شبکو کې دا کار پر ځوانانو ډیر ژر اغیز کوي. ځوانان دې ته هڅوي چې نشو ته مخه کړي.
په طرف مصرف مواد مخدر میشه.
په افغانستان کې د تفریحي ځایونو او کار نشټوالی د دې لامل شوی چې اجتماعي شبکې په تیر بیا فیسبوک او یوټیوب د ځوانانو لپاره د تفریح او ساتیرې یوه وسیله وګرځي. همدا اجتماعي شبکې معتادینو ته هم دا موقع په لاس ورکړي چې د نشي موادو د استعمال صحنې ننداره ته وړاندې کړي. روغ ځوانان بیا همدا پیغامونه ویني او په هغه عمل کوي. د امیر روغتیا وزارت د هغو معتادینو څخه چې د درملنې لپاره دوی ته ورغلي معلومه کړې چې د نشي موادو قاچاق کوونکي ځینو ځوانانو ته نشي مواد او ورځنی لګښت وړیا ورکوي. د قاچاق کوونکو هدف دا ده چې دا ځوانان نور ځوانان نشو ته وهڅوي. د معتادینو د درملنې د برخې ارواپوه احمد تمیم سنجنی وایي چې په اجتماعي شبکو کې د نشي موادو د استعمال او تمثيل صحنې د دې سبب کیږي چې ځوانان د غډو صحنې لمړی تفریح وبولي او وروسته یې خپل تجربه کړي.
روردن به طرف
په نشو باندې د خطر کې دوه لمړی پړاو تفریح او تجربه ده. کله چې ځوان بل څوک د نشې په حال کې ویني په چیرې بیا چې هغه چرس کوي په دروغجن غورې په څیر راپورته کړي ګریوانې پرانیستي او په ډېر زړورتیا روان وي د ټولنې خلک له دې شخص څخه ډارېږي.
افراد از اینو ترس پیدا میکنن.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت روغتیایي مرکزونو ته چې کوم معتدین د درملنې لپاره ورغلي ډېری ځوانان دي. په دې ځوانانو کې ډېری ځوانان وایي دوی ځکه په نشو وخته شوي چې نشي مواد تجربه کول او یا د تفریح زمینه نه ورته برابره.
ترنو اوریدونکو په راپور کې مو واوریدل چې په اجتماعي شبکو کې د نشي موادو استعمال او ننداره د دې سبب کیږي چې ځوانان نشو ته وهڅول سي.
د نشي موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شي. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لاره هم را لیکلای شي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
ترنو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. اوس د کونړ ولایت د امنیه قومندان مرکه در اورو چې وای په کونړ کې نشي مواد نه تولیدي ل نور ولایتونو څخه راځي. کونړ هم لکه د افغانستان نور ولایتونه هم معتادین لري او هم د نشئی موادو د قاچاقو لار ده. دا چې دا نشئی مواد لکه می خوارازی او په دی ولایت کې د معتادینو وضعیت څنګه ده په دی اړه مو د دی ولایت لامنیه قومندان محمد یوسف مظلوم یار سره مرکه کړي او په پایل کې مو پختلې چې ل نشئی موادو سره په مبارزه کې یڅ کړی دي.
د کونړ د ولسونو په مرسته باندې موږ د مواد مخدر په برخه کې قوي دستاوردونه لرو. موږ تقریبا 15 قضیه لرو چې په هغه کې یولس موټر په دغه قضیه کې نیولې دي او 15 کسان موږ څارنوالیو ته سپارلې دي. په تعداد د 40 کیلو چرسو، یو اتیا کیلو ګرام تاریاک او 1.3 یولس ګرام ټابلیټ کا او 200 لیټر تیزاب دا موږ په دغه 15 قضیو په جریان کې نیولې دي او نور هم زموږ په ټولو ولسوالیو کې کار جریان لري. ولسونو ته تفاهم او شوراګان لرو، کوشش کوو چې نور هم په کونړ کې د مواد مخدر په برخه کې لاسته راوړنه او
دا خو دا د کوم طرفونو نه راتل کونړ کې استعمالول د پای راوړل کنه بل خواته وړل کېدل.
په خوا د دې کښت او د دې دغه دلته مشکلات وو. عموما په کونړ کې موږ تولیدات د نشئی موادو نه لرو، سارا نور ولایتونو نه لکه د ننګرهار نه لغمان او دغه ساحونه دغه تاریخ د جړی بابا د لارې داخلي کې اکثرا دسګیران موږ دغه ځای نه کړی. خو بیا هم بعض وخت کې د تحقیقاتو په برخه کې دغه متهمین دغه کوي چې دا موږ پاکستان ته اړول یا مثلا موږ نورستان ته نور ولایتونو ته انتقالول. خو په هر صورت موږ د خپل ولایت په ساحه کې دغه دستاوردونه لرو.
خلک د سیوی چې ورس په ورس باندې په کونړ کې د معتادینو شمیر زیات تیږي لامل څه دی؟
تولیدات د نشئی مواد نشته ده خو معتادین لرو مونږه او د معتادینو په برخه کې مونږ کوشش کوو چې دا د دې کچه راکم شي او دغه صفر تر راکته شي.
خو خلک وایي چې دغه مواد مخدر مثلا په دم کلی کې تیراله کې یاد ولسوالۍ په بازارونو کې ښکارا خرسيږي خو پولیس ورته څه نه وایي.
د کونړ ولسونه عموما د نشئی مواد نه نفرت لري. دواندار چې تومره دستاوردونه مونږ کړی دي دا د ولسونو په مرسته مونږ کړی دي و سمولسونه دوامدار غوښتنه کوي چې مثلا د نشئی موادو کچه کم شي، نشئی مواد باید په کونړ کې بند شي. زه دغه نیوکه په پولیسو باندې چې نشئی مواد سره دومره دغه کچه باندې چې پولیس و سمرسته کوي دغه خطان دغه نه دی. عموما پولیس د دې مکلفیت لري که مواد مخدر برخه کې تو غفلت وکړي. موږ عموما د دې مسؤلیت لرو چې باید د مواد مخدر کې د کوشش وکړو او د دې مرض نه کونړ خلاص شي.
خلک وایي چې په دوکانونو کې ښکارا خرڅیږي، شیشه خرڅیږي، نور شی نه خرڅیږي، پولیس مخه نه نیسي ځکه ورځ په ورځ دغه نشیانو تعداد زیاتی.
نه قطعا دغه موضوع تر اوسه ماته داسې کوم اطلاع نه ده رسېدلې چې په کوم پلازا کې ښکارا مواد خرڅیږي او پولیس مخنیوی نه کوي. دغه څه مونږ نه لرو. نو که داسې چاته معلومي او چا دغه نیوکه کړي مهرباني باید وکړي مونږ سره دغه موضوع شریک شي چې مونږ دغه مخنیوی وکړو.
آیا پوهیدل است چې قیلون روغتیا ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر بشیر احمد سربری خبرې واورو.
کوم مواد چې په قیلون کې دي بوی د میوه ورکوي، خو په اصل کې دی هماغه تنباکو. په هغه کې 3000 قسمه ماده تر اوسه شناسایی شوې ده، چې په هغه کې 80 قسم ماده ثابت شوې ده چې په صحت باندې مضر دی، او په هغه کې 50 رقم ماده ثابت شوې ده چې سرطان جوړوي. نو دا ویلی شو چې یو کش د قیلون معادل د 15 سیګریټو په اندازه کې دود او تنباکو مصرف کوي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبري او اوس ته خاطرې واردی. د ننګرهار ولایت شلکلن نوی تر نشي مخکي کراچي چلوله او د ورځې به 450 افغاني غټلې، خو کله چې په نشو اختسو کاروبار ځنې پاتاسو د دلالاسه ټول کور په غمختسو انداچی سپینساري مور یې هم د دلالاسه د زړه په ناروغي اختسو. دا چې نوید د نشول عمل نور لڅ ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې راته کیسه کړې ده.
مخ په کراچوانی کې روپیاز کچالو می خرڅول، خو کاروبار مو بس یو بیر خوده شي په نه هل انډیوالان سر کړو. موږ اول انډیوالان سره چړي او ځکه موږ 400 یو یګان دود وه، پس ته 400 نه بل ویل چې راشه دغه د خنیشه چې دې نشي نه جزو ګور شیشه و شیشه نه جو بعد ګور بل ورس پودر شو. همدغه نهل انډیوالانو داسې سرحد ته ځای ورسو چې پوډریانو سره به شپې ورځې سبا کولې. ما نه ورځ په ورځ اول کار واخیسته، بیا رانه پامیل واخیسته، بیا رانه 15 مونځ اوداس، بیخي رانه هر شی واخیستل، تکې تنه یې کړمه. یو زوم یو معمل و، بل شي ته به م خواهش نه و، بس همدغه به م کوشش کوو چې عمل روپۍ ته کمه کړو او په دې شي مصرف کړو. په سارا هم شپې سبا کولې، ژوند ته مې هېڅ امید نه و. بس چه مغه د درې سو بم پیدا کړی، بس کار کراچی بم بل انډیوال ته پری خود لیدته ګور زمه دغه پور کار میده. بس مغه څه بم پیدا کړ کور ته بم ایداد نو خاص بم ته نشی ته پکرو. د خپل ځان ته داسې یو شی چې جذبه دي لکه مور پلار داد اصلا جوړیږي. بدون د دې نه ژوند کول سخت ده. بیا شپې ورځې بم متعدین سره، بس شپې سبا کول عمل ته بم ورشه. بس وخت راغی چې کورونه راپسې ګرځېدې، موږ به پټي دورم لتی په دې چې موږ دونه وسو توانایی نه وه چې موږ راغلي کور سره بم نه ده. یو دوه خبرې کړي وې چې چې کې چې نه کې چیرته کوم ځای سره کوم کار ده ده. موږ ورته داسې ګپ ورکړو چې نن دلته داسې بند شوم او داسې بند شوم، چټي باندې به ورته کولې. یو کال کې داسې یو میاشت تللی مسې سوکه سوکه تللی یم. مور هم د دې حالت ته رسېدلې، شاین داسې کېږي چې ولېږي. موږ ورته ژاړو چې مور مړه شو، خبر نه شي، هغه زوب راشي، حمله پرې راځي، قلبي حمله پرې راځي. بس هغه ته هم زه بیا نه ګورم. زه چې خپله په ما باندې د زارو درد ډېر شي، زه هغه سنم ډېره بس او مور مې ما د خاطر هم داسې شي لکه ژوند و مرګ کې دواړه کراري. بس داسې به مې وکړو چې کور نه به مې کباړه واخیستې به مال زه دا خرڅوم، دا چې بېکاره شیان دي دا به مې خرڅول. بس مخنیوی نه کوو پوه شو چې دا نشهیي شو. څه شی مې چې زده وه، هغه څه شی چې ښه کارونه کول او ښه لاره مې انتخاب کړې وه، هغه ټوله پیسې نه ووتله. صرف همدغه وه چې همدغه خپل د ژوند تباهۍ ته اپیزه جوړه وه. د ورځې به مې 900 پورې به مې نشه کوله. خوراک وچکل ته نو صرف همغه نشه خپله شیشه داسې یو شی ده چې هغه اشتیا ته نه راولي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د تورجان دوکان ته دوه ځوانان د سودا لپاره ورځي. تورجان لا څو خبرې نه وي ورسره کړي چې یو ځوان توپنچه راباسي او تورجان ته وایي چې زه پولیس یم، لاسونه پورته کړه. دا چې تورجان څه جرم کړی و چې پولیسو ونیو، اصل کې څه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
بریالی
حاضر صاحب.
دغه دې راغلم امر وکړئ صاحب.
یو کار در سپارم، کولای شي؟
ولې نه قومندان صاحب، په سر او سترګو.
کله دې له پوډاریانو سره ناسته ولاړه کړې؟
نه والا قومندان صاحب، دا پوښتنه دې څنګه وکړه؟
ځان ته دې کله پام کړی دی؟ سم دم لکه پوډاري معلومیږي، ځکه دا کار درته سپارم.
امر کوئ قومندان صاحب، څنګه کار دی؟
خیرن کالی واغونده، له ځانه پوډاري جوړ کړه. باید ټول حرکات دې داسې وي لکه چې د 40 کالو پوډر یې.
سمه ده قومندان صاحب، نو بیا څه وکړم؟
بیا د پوډریانو د راټولېدو ځای ته ورشه، وګوره چې پودریان نشي مواد له کومه ځای اخلي.
بس دا کار ما ته پرېږده قومندان صاحب، خزانه به یې درته پیدا کړم، خو دا کار به زه په یوازې ځان څنګه وکړم؟
اندېښنه مه کوه، یوازې نه، تا هغه ځای ته چې روان شي د شا له خوا د څو نفره پولیس انډیوالان څاري.
بس قومندان صاحب، نور یې ما ته پرېږده.
بس ورسه په منډه ځان تیار کړه، خو ګوره چې څوک در باندې پوه نه شي، که نه نو ټوله خواري به مو اوبه یوسي.
بېغمه اوسه قومندان صاحب.
ځوانه ګما بوړی موړی نه لرې؟ ټوک ټوک یم، له سهار راهیسې مې دود نه دی وهلی.
راځه راځه خوا ته مې کښېنه.
ته د جیبونه ولټوه، د لیوه غار خو بیا ډکو نه یې، ګوندې دومره پکې پیدا شي چې دا خو مار مرامات کی.
زه بخیل نه یم، که پوړی را سره وای تر تا به مې جار کړی وای.
ځوانه تر تره بلده ښکاري، دروسه مې زموږ په پره کې نه یې لیدلی.
ځوانه مه پسې ګرځه، دا ډېره لویه کیسه ده، خو زه به دومره ووایم چې تازه یې له ایرانه راړولی یم، په دې ښار کې نابلده یم، لومړی ځل مې دی چې دې ځای ته راځم.
ولې د دوا د غرزلاو ځایونه نه دي در معلوم؟
ای حیرانه څخه ځای وي، په پنځه دقیقو کې به مو پریمانه پوړۍ پیدا کړي، خو دلته په یو ګرد پسې ړانده شو ړانده.
اوس به څه کوو؟ زه خو نور صبر نشم کولی.
ما ته خو د دې ځای د ساقیانو ځایونه نه دي معلوم، تا خو دلته ډیر وخت تیر کړی دی، ته مخکې شه او زه در پسې.
نو زه خو ولاکه دومره روپۍ هم لرم، ټوله ورځ په دوکانونو وګرځېدم، ایله مې لس افغانۍ پیدا کړې، بله روپۍ دې رابورې اور شي کای لرم.
زه چې در سره یم د پیسو هیڅ غم مه کوه، بس ته مې د پوډرو ځای ته ورسوه، بیا یې ولارې پوډر راڅخه وغواړه.
رښتیا ته پیسې لرې؟ جامې خو دې تر ما ډېرې شکېدلې او خوار ښکارې.
تا نه دې اورېدلي چې خزانې په خرابو کې وي؟ دا دې ځوانه پیسو ته وګوره.
اوهو، دا پیسې خو مو یوه میاشت بس دي، بیا نو زه ته ګورې درځه چې پوډر رانیزه.
ته درځه، زه یو تش رګ وام درځم.
ځمه ده، زه لاړم، ته رابز راشه.
ته ودرېږه چې زه دا قومندان صاحب ته یو پیغام ولېږم چې موږ د هدف په لور حرکت وکړو.
سلام علیکم تر جان ماما.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام، پخیر آلی پخیر آلی.
انډیوالا دوا راکه چې ورپسې مړه مړه یو.
خا، تا دې راته ونه ویل چې دا بل ځوان څوک دی؟
مه ډارېږه، دا مې د اکا زوی دی.
دا څنګه د اکا زوی دی چې په دې پنځه کاله کې مې ستا سره نه ولیدلی؟
دی نه ویل ایران راغلی دی، بس داسې انډیوالې وبوله لکه زه. اوس ژر شه پوړۍ راکه چې خمار یو خمار.
خا، دا وایي چې څو دانې؟
پنځه دانې.
پنځه دانې؟ دا خرابات دې کله شروع کړی دی؟ خزانه دې پیدا کړې که څنګه؟
خزانه چیرې وه بابا؟ دا ټول د همدې ځوان برکت دی، نور هغه د پنځوسو روپو د پوړۍ وختونه تیر شول، اوس به مزې کوم مزې.
خا، پیسې راکړه.
دا ګازه پیسې ورته را باسه.
څو پیسې کېږي؟
پنځه سوه.
دا دیم پنځه، دا واخله ماما.
ها، دا واخله پوړۍ.
راځه دا ګازه، اوس خو د ځای ولید خین خانی کا چې در څخه غلط نشي. په دې شاخوا کې تر دل لوی او نامی ساقي نشته.
نورې پوړۍ هم در سره شته؟
د الله بنده، چې څومره وغواړې را سره دي، یوازې پوډر نه،
لشیشی را نیول بیا تر جرسو پوره هر سشتا
لاسو نپورتا که زای پزای او داره که خوره که ما
تور جانا لزای او نخوری ز پولیسیم دخل دیم داسی خلاص پریده
الوکانو لاسو نیو تره دوی او نشه ای مواد طول موتر تا پورتا که
خاکو مندان سیب
تازه رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پایته ورسیده. تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې غوښتونکي دا